د مشالډیو پرونو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منی وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې تاسو نیخ پنيغا معلومات درکو د پښتون ژوند غورځنګ د مخکخ علي وزیر د کیس پاړه باندې تغرا ز بل راپور کې به واوري د پښتون ژوند غورځنګ جلسو اعلان او په پاکستان کې روان سیاسي حالات ته دغه هواد په معیشت باندې څه اغیزه کړي پر دې به هم تاسو ته راپور درکو په تر هر څه مخکې له بشپړو خبرونو
لمړی د خبرونو سرټکی. سند های کورټ په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر ضمانت منظور کړی. د پاکستان حکومت وایي د وړو د کمی پوره کولو لپاره له بهره غنم اخلي. روس د اوکراین په ځینو ښارونو بمباري زیاته کړې ده. د خبرونو تفصیل. سند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د مې په 11 مشال ریډیو ته وویل چې دا مقدمه د شالتیف ټاون پولیسو درج کړې او په علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف خبرې کړې دي. د فروری په 15 د ترګری ضد عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړی و. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اورېدنه به سبا په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت کې کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مې په 10 مشال ریډیو ته وویل چې د علي وزیر د خوشی کولو لپاره به د سند صوبې حکمران ګوند پیپلز پارټۍ د چارواکو سره خبرې کوي او د جون په 15 په جنوبي وزیرستان واڼه کې یوه جلسه هم کوي.
پیپلز پارٹی جو کوم چیئرمین وو زمون ناستا وشوا مذاکرات مو وشول دوی وعده وکړه چې د اختر نه پس به د پیپلز ګوند لاړخه یعنی د سند حکومت لاړخه یو ټیم جوړیږي چې هغه به تاسو ورسره کینه هر خبره به چې څنګه مونږ همواره کولای شو حل کولای شو هغه به هغه شان حل کوو.
علي وزیر د پاکستاني ریاست په خلاف د تقریرونو په کولو سره د خلکو د پارونه په تور د 2000 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې په جیل کې دی. د نوموړي وکیلان دا تور بې بنیاده بولي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د وړو قیمتونو کم ساتلو لپاره 3 میلیونه میټریک ټن غنم له نورو هیوادونو واخلي. د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 10 په اسلامباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې کابینې د یو پلان منظوري ورکړې چې له مخې به په لومړۍ مرحله کې د راتلونکو 2 میاشتو د بیړني ضرورت پوره کولو لپاره 3 میلیونه میټریک ټن غنم درآمد کیږي. همداراز حکومت پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د 1 کیلو اوړو بورۍ قیمت د 950 روپو په ځای 800 او د 1 کیلو چینی بیه د 50 روپو په ځای 80 روپۍ وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د مې په 10 هغه بل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږه چې له بهر میشته پاکستانیانو څخه د رایو اچولو د حق اخیستو وړاندیز پکې شوی دی. دا بل په پارلمان کې د تحریک انصاف منحرف شوي غړي نور عالم خان وړاندې کړی دی. هغه وویل چې بهر میشتې پاکستانیانو ته ځکه باید په ټاکنو کې د رایو اچولو حق نه وي چې د ده په وینا اکثریت یې 2 شهریتونه لري. بهر میشته پاکستانیانو ته د تحریک انصاف حکومت په محل د 2020 کال په دسمبر کې په قانون کې د ترمیم له لارې دا حق ورکړل شوی چې د پاکستان په ټاکنو کې د خپل خوخي امیدوار ته رایه واچوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په ملک کې د عمومي انتخابات وشي. هغه د مې په 10 په جیلم کې د خپل ګوند پلوي نوې جلسې ته د وینا په وخت وویل ټول ټاکنې چې هر څومره زر وشي د ولس په کې فایده ده. عمران خان د اپریل په 10 د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد په نتیجه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې شوی دی. هغه تور پوره کوي چې د نوموړي په خلاف د امریکي لخوا سازش شوی خو امریکي بیا دا تور رد کړی دی. په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازولۍ د مې په 10 په ټوټر لیکلي چې دا غونډه به د مې په 12 وشي او پکې به په افغانستان کې پر بشري حقونو د نجونو د ازادۍ په وړاندې مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو بحث ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغان ښځو د مخ پټول جبري کړي دي او له 6 ټولګي پورته د جینکو پر تعلیمي بندیز ته دوام ورکړی دی. د مې په 10 په کابل کې ښځو د دې جبري پردې په ضد مظاهره وکړه او له طالبانو یو غوښتل چې افغان ښځې دي د خپل کلتور له مخې جامو اغوستلو ته پرېښودل شي. په جنوبي او ختیز اوکراین کې د مې په 10 جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې جنوبي ساحلي ښار اوډیسا په میزایلو ویشتل شوی دی. په ظاهره دا د رصد د لارو د ګډوډولو کوشش دی. بلخوا د امریکې د ملي استخباراتو ادارې مشر اورل هینز پرون په سنټ کې د وسلو د څارنې کمیټې غړو ته وویل چې امریکا باور لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوږدې جګړې لپاره تیاری نیسي. واشنگتن دا وړاندوی را په داسې حال کې کړې ده چې اوکراین ویلي چې ځواکونه د هیواد په شمال کې د خارکیف ښار سره نږدې له روسي ځواکونو څخه ځینې کلي نیولي دي، خو روسي پوځیانو په جنوبي ساحلي ښار ماریپول باندې حملې زیاتې کړې دي. دا تر دې مهاله د بشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورزل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ رئیس سند هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر په یو کیس کې ضمانت منظور کړی او د یو بل کیس اورېدنې سبا په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کیږي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د لوی جلسو کولو اعلان کړی
او په دې جلسه کې به د قیدی ملګرو دپاره غږ پورته کیږي.
په تیرو دو ورځو کې په کراچۍ اکسچینج کې کاروبار ښه نه و چې وجه یې په پاکستان کې روانه سیاسي بې ثباتي ښودل شوې ده.
عمران خان میدان ته راوتی دی، ادا حکومت ختمول غواړي، نو د دې د وجې چې کوم بارانی سرمایه کاری هغه پریشان دي چې هغه وایي چې آیا موږ دا سرمایه کاری وکړه او بل حکومت راغی نو بیا به څه صورت حالی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې سند هایکورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر دا مقدمه د شالطیف ټاون پولیسو درج کړې وه او پر علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف یې خبرې کړې دي. د فروری په 15مه ترګری ضد عدالت په همدې مقدمه کې د علي وزیر ضمانت رد کړی و. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اورېدنه سبا په کراچۍ کې د ترګری ضد او عدالت کې کیږي. هم پر دې خبرې کوو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي خان سره چې لږه شیبه کې به موږ سره په ټلیفون راشي. نیاز علي سړی مشي نیاز علي زما درځي نیازلی ستړي مشي او اوریدونکو ته مچ نیازلی د وخت موږ سره د واتس اپ د لارې راغلي دي. د دوی په ټلیفون کې سستون زرا سیګنالو مسله ده. نیازلی کزما درځي نو زمنګ اوریدونکو ته دغه کیس په اړه باندې وای د علي وزیر چې کوم د کیس نن اوریدنه وشو په یو کیس کې د غوي ضمانت وشو مننه بوي.
کمنګ اوریدونکو ته دا وایو چې د سن هایکورټ نن علي وزیر ته په یو بل مقدمه کې د 15 لک روپو د مسلو جمع کولو په عوض کې چکم دي ضمانت ورکړی دی. دا مقدمه پولیسو په 2013 کال کې په مای میاشت کې په کراچۍ کې شالطیف ټاون کومه سیمه ده هلته درج کړی وه. په دې کې د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او بیا دا پروګرام چې هلته د چا په حجره کې په دیره کې شوی و، امان خټک او د هغه زوی داغوی په ضد دا مقدمه وه. په مقدمه کې امان خټک او د غزې په ضمانت خوشی دي. لدی وړاندې په دې مقدمه کې په 15مه فروری چې پی ټی ایم په کراچۍ کې په هغه وخت کې احتجاجي پرلت وهلې نو د ترهګرۍ ضد عدالت چې کوم دی د علي وزیر ضمانت رد کړی و، خو نن سن هایکورټ چې کوم دی ضمانت ورکو. خو علي وزیر اوس فوري چې کوم دی خوشی کولای نشي، ولې چې پولیسو په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد درې مقدمې چې کوم دی خوډلې دي. په یو مقدمه کې مونږ کتلو چې تیر کال په نومبر کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړی او هغه مقدمه وا چې د 2006 کال په سوراب ګوټ کې درج شوی و. بیا پولیسو سمدستي راغې دوستو علي وزیر په پیښور کې ونسلو، ویلو چې د سن پولیسو په وینا نسل دي. نو په هغه مقدمه کې هم پولیسو په علي وزیر او په نورو مرګرو دا تور پورې کړو چې دوی د ریاست خلاف چې کوم دی ویناګانی کړي، خو پی ټی ایم چې وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړي او بیا سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکو. اوس یو بل اخیری مقدمه چې کومه پاتې ده، نو په دې کې پولیسو په فروری کې د علي وزیر چې کوم دی په گرفتار او د مخکې نه په زندان کې دغه گرفتاری وښوده او دا مقدمه په 2019 کال کې هم په سورا بورډ کې چې کوم دی درج شوې ده. خو د هغوی د وکیل قادر خان سره چې موږ نن خبرې وکړو نو هغه وایي چې د هغې دپاره هم هغه ضمانت خواست چې کوم دی په ترهرګرۍ ضد عدالت کې جمع کړی دی او سبا به پرې اورېدنه کېږي. نو که سبا ضمانت وشي نو د هغې نه وروسته به د علي وزیر خلاصون ممکنه وي.
ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې د علي وزیر خلاف درې مقدمې درج شوې وي او درې واړه همدغه وي چې هغه باندې دا تور و چې هغه د ریاست ضد خبرې یا ویناوې کړي په جلسو کې او په هغې کې بیا دغه دوو کې یعنی دوو مقدمو کې د هغه ضمانت منظور شو یوه پاتې چې سبا به کېږي.
او جی بالکل داسې ده که موږ اورېدونکو ته وایو چې د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې درې مقدمې وي وخت په وخت پولیسو درج کړې وي. یو مقدمه کې سپریم کورټ ضمانت ورکو، په یو مقدمه کې نن سن های کورټ ضمانت ورکو، او په بله مقدمه کې به سبا اورېدنه کېږي په آی ټی سي کورټ کې ترهرګرې ضد عدالت کې. که هغه ضمانت ورکړي نو د علي وزیر خلاصون چې دی هغه به ممکنه وي، که نه علي وزیر چې څنګه د تیرو شلو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی چې په 14 دسمبر 2020 کې نیولی شوی وو، نو هغه به لا هم په زندان کې وي.
خو لا هم معلومه نه ده چې په ده صرف دغه یوازې دغه درې مقدمې دي که نه، کېدی شي نورې هم مخې ته راشي که نه.
پی ټی ایم او بیا د هغوی وکیل دا اندېښنه لري چې څنګه چې د علي وزیر یا د هغو په نولو ملګرو لومبې یوه مقدمه وه، خو بیا وخت په وخت چې کوم دی پولیسو په هغو باندې د فشار راوستو دپاره نوې مقدمې جوړوي یا زړې مقدمې چې کوم دی خودي، نو تر اوسه هغو دا وایي چې موږ ته پولیسو صرف دغه درې مقدمې خودلې دي یا په دې کې چالان چې دغه عدالتونو ته وړاندې کړی دی. تر اوسه درې مقدمې دي، د دې نه وروسته که پولیس بیا نورې مقدمې ښیي د هغې په اړه د هغوی وکیل یا د پی ټی ایم چې په کراچۍ کې کوم غړي دي هغو ته د دې خبرې څه علم نشته دي.
ډېره زیاته مننه نیاز علي وو د مشال ریډیو خبریال چې د کراچۍ موږ ته معلومات راکول چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور شوی دی او د بل ورته کیس اورېدنه سبا په کراچۍ کې د ترهګرې ضد یو عدالت کېږي. اوریدونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا د لویو جلسو کولو اعلان کړی. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د دې نوې لړۍ پیل د جنوبي وزیرستان له واڼه څخه کوي. هغه مشال ډو سره په خبرو کې ویلي چې دوی سره د دوی د ملګرو د خوشی کولو وعده نه دی پوره شوی، نو ځکه بیا په احتجاج کولو مجبور دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د امنیت لپاره د وسلوالو پر ضد د بې توپیره کاروایی د خپلو بندي غړو خوشی کېدل او د هدفي وجنو مخنیوی غواړي. ملک حکومت وایي چې د غورځنګ غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی. تفصیل د بریوال کاکړ په دې راپور کې ورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو وژل سوو غړو د تلین او بندي ملګرو د خلاصون لپاره د جون پر 15 نیټه د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د لوی احتجاجي جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د مې پر 10 نیټه مشال رادیو ته وویل چې په جلسه کې به خپلو وژل سوو ملګرو ته عقیدت وړاندې کوي او د بندي ملګرو د خلاصون لپاره به ژغ پورته کوي.
په دا جلسه کې به د دویم مئیتا سردار عارف وزیر داغت لین بدل کیږي. خړکمر شپږ ویشت مئی 2019 چې کومه واقعه وشوله په هغه کې زمونږ ډېر ملګري شهیدان شول، زخمیان شول، داغت لین بل بدل کیږي. او دریم جون چې کوم په وانک شه حمله شوې وه د هغې شهیدانو تلین بل بدل کیږي. او په دې جلسه کې به د قیدی ملګرو د پاره غږ پورته کیږي. په دې کې مونږ د پارټیانو مشرانو ته هم دعوت ورکو، ورسره عام په کلي علاقو کې چې کوم مشران وي دې ته به هم موږ باقاعده دعوت ورکوو.
له منظور پښتین څخه مې وپوښتل چې پښتون ژغورنې غورځنګ چې په کراچۍ کې د علي وزیر او نور غړو د خلاصون لپاره کوم پرلت وهلی و هغه څه نتیجه ورکړه. د ویل هغه پرلت یې د پیپلز ګوند لخوا د یو شمیر وعدو په بدل کې ختم کړی و، خو د ده په وینا د نتیجې په توګه یوازې یوه داسې ججه لري کړل شوې وه چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره به یې توپیری چلند کاوه.
چې یو میاشت درنه پوره شوه نو د پیپلز پارټي لخوا موږ ته بار بار دعوت راکړ شو چې راځي سره کینو چې کوم شاین پاتې دي چې په هغه باندې څه خبره وو. دا روژه وه او علي وزیر په اسلام آباد کې و. موږ د ځل په خپل مذاکرات ټیم کې علي وزیر را سره چې هغه هم خپله خبره هلته خپله وکړي. پیپلز پارټي چې کوم چیرمین وو ورسره د دوی نور غړي وو د دغو ټولو سره زمونږ ناسته وشوه، مذاکرات مو وشول، یو یو خبره باندې هر اړخیز بیس وشو. دوی وعده وکړه چې د اختر نه پس به د پیپلز ګوند لاړخه یعنی د سند حکومت لاړخه یو ټیم جوړیږي چې هغه به تاسو ورسره کینې هر خبره به چې څنګه موږ همواره کولی شو حل کولای شو هغه به هغه شان حل کول.
منظور پښتین وویل اوس چې اختر تیر شوی دی نو دوی به له پیپلز ګوند سره بیا رابطه کوي چې د ده په وینا هغه خپلې وعدې ورته یادې کړي. پښتانه ملت پال وای د ریاستی ادارو خلاف بیانونه او یا هم پر هغوی نیوکې د ملک نورو سیاستوالو هم کړی دی، خو د دوی په وینا په زندان کې یوازې علي وزیر ساتل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ تر څنګ پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ملي جمهوري غورځنګ هم دریځ لري چې له علي وزیر سره توپیري چلند روان دی. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوډ نه یوازې د اوسنی حکومت ملاتړ کړی، بلکې له وزیر اعظم شهباز شریف سره په رسمي ناستو کې هم نږدې لیدل کېږي. له نوموړي مې وپوښتل چې آیا دوی له اوسنی حکومت څخه دا تمه لري چې علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور غړي به خوشي کړل سي. نو د وویل
توکو ساده پر پکار دا او پته به ولګي کنه چې لکیږي نو هغه خبره هم ښکاره شي کیږي نو هغه خبره هم ښکاره شي. فلال لږ لا وخت ورکو چې مطلب دی اندازه ولګي چې رد عمل یې څه.
د واکمن مسلم لیگ نواز ډلی مخکش چودري محمد بشیر مشال رډیو ته ویل دوی غنی چې علي وزیر سره امتیازي سلوک کیږي او دوی بیا د خوشی کولو لپاره هلې ځلې کوي.
له هغه سره زیاته روان دی، موږ به هغه پارلمان ته راولو او له هغه سره به انصاف کیږي. د دې که څه هم ډېر اړخونه دي چې غور ورباندې په کار دی، عدالتونه به هغه ته رعایت ورکوي او موږ هم په سیاسي توګه پوره هڅه کوو چې هغه خوشی شي.
په اوسنی حکومت کې شریک د پیپلز ګوند مخکش فیصل کریم کونډي مشال رډیو ته وویل چې دوی له علي وزیر سره د انصاف ملاتړ کوي.
خبر را چې دا کیس اوس عدالت کې ده، عدالت کې به هغه وکیل دا ثابتوي چې هر دې ریاست خلاف خبرې نه کړي او سند حکومت دې خلاف نه تلې ادارې تلې دي هغه ثابتوي چې هر دو چې دا کار کړی ده. اوس خبر داسې ده چې دا به عدالت فیصله کوي. سب جوډیس میټر ده، عدالت خبرې کې مونږ خبر نه شو کوی. بس سیاستدانان مسئلے بس سیاستدانان حل کوي، بل ادارې نه سي حل کوی. هر ادارې خلک خپل ادارې مسئلے حل کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکش او د جنوبي وزیرستان د ولس پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14 په دې تور د کراچي په زندان کې بندي دي چې د ریاست خلاف یې وینا کړې وه. خو علي وزیر وایي د ریاست خلاف یې وینا نه ده کړې، بلکې د پاکستان په آئین کې د ننه د پښتون قام د حقونو خبره کړې ده، کوم چې به د په وینا بیا هم کوي.
مشاله دغه توګه ستاسو ته بورول کاکړ راپور باندې کوو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسو په اړه باندې اوس راځو. یو بلی موضوع ته د مای په نه هم او لسمه په کراچي اکسچینج کې کاروبار خنه وو. د دی وجه په پاکستان کې روانه سیاسي بې ثباتی خود شوی چې لوجه څوک سرمایه‌کاری یا پنګونې ته زړه نه خکبي. د پاکستان اطلاعاتي حکومت تر فشار لاندې دی چې د خوراکي موادو بای کم وساتي، خو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د پاکستان خپل دومره تولید او برآمدات نشته چې اقتصاد دې پرې په پښو ودروي. په همدې حال کې د تحریک انصاف لخوا د حکومت پر ضد جلسې روانې دي چې د حکومت چارواکو په وینا سیاسي ناارامي ډېره کړې ده. نیازلي په دې اړه راپور لري چې د کراچۍ د سټاک اکسچینج خراب حالت پر عام وګړو څه تاثر کولی شي.
د اړوکي اختر نروستو د سوداګرۍ یا کاروبار په لومبۍ اونۍ کې د مای په نهمه د پاکستان په ونډو بازار کې 100 انډیکس یا لسره لسلو کمپنو کاروبار 40,000 پوینټ څخه راغورځېدلې، او د مای په نهمه او په لسمه په تیرو دوو ورځو کې په سټاک اکسچینج کې 1500 پوینټ کمې راغلې، چې ورسره د کاروباریانو 2.25 ارب روپۍ زیان شوې دي. احمد چنای چې د پاکستان سټاک اکسچینج په 500 ډایرکټرانو کې یو دی، نوموړي د مای په لسمه لیڈیو سرا پر خبرو کی ہوئے
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ پولیٹیکل حالات ہیں
دے وائی چی دو ونڈو بازار راٹڈ کی دو لوے وجہ پہ ہواد کی سیاسی حالات تھی، چی وہ سیاسی گوندنا پخکارا دریاست اور ریاستی دارو پر ضد خبری کوی. نو پدا سی حال کی ہت سوک پانگوال پا منگ باور نہ کوی. دا پیسو نڑیوال صندوق IMF سرہم پا لسم امائی خبری اتری کی دی، وہ سویل کی گی چی پا لسم امائی با کی گی. لہم دے لاملا کاروبار کون کی اندخون دی او سوک پیسو لگولو تا ته تیار ندی په داسې حال کې د ګرانۍ یو توپان راتلی شي. جبران سرپراز چې د کراچۍ په ونډو بازار کې سرمایه کړي دی وایي چې د سارنې پالیسۍ یا منیټري پالیسۍ له مخې به په راتلونکي ورځو کې د سود کچا لوړه شي. د پېټرولو، بجلۍ او د ګیس نرخونه به هم سیوا شي. دی وایي د سود نرخونه به په راتلونکي منیټري پالیسۍ کې نور هم لوړ شي. حکومت باید د پېټرولو، بجلۍ او ګیس په نرخونو کې اولس ته ورکړی رعایت یا سبسیډي بیرته واخلي. او که داسې ونه کړي نو کېدای شي چې د آی ایم ایف او نورو نړیوالو ادارو لخوا پاکستان سره مالی مرستې بند شي. هر چاته څرګنده ده چې د هیواد اقتصاد ښه نه دی او په راروان وخت کې هم دا ښکاري چې د پاکستان لپاره به نورې ستونزې رامنځته کېدای شي. په کراچۍ کې خبریال راشد خان وایي چې د هیواد اقتصاد کمزورې دی.
دا چې کوم صورتحال دی په دې کې دغه موږ ته ښکاري چې معیشت کمزوري کېږي رس تر رزه، ځکه چې زموږ براه راست سرمایهکاري کومه ده د پاکستان هغه کې رس تر رزه کمی راځي او د هغې وجه دا ده چې زموږ معیشت کمزورې دی. عمران خان میدان ته راوتی دی، دا حکومت ختمول غواړي، په ادارو باندې تنقید کېږي، د حکومت خلاف تنقید کېږي او دغه وایي دی چې زر تر زر الیکشن وشي. نو د دې د وجې چې کوم بهراني سرمایهکاري هغه پریشانه دي چې هغه وایي چې آیا موږ دا سرمایهکاري وکړه او بل حکومت راغی نو بیا به څه صورتحال وي، د هغې نه پس بل حکومت به مضبوط راځي نه به راځي.
بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال وکیل رحمان وایي چې د آی ایم ایف شرطونه هم دا دي چې بجټ او د سوداګرۍ کسر یا خساره باید کم شي.
پاکستان ته چیزونو معاشي لحاظ سره دوه ډېر غټ چیلنجونه دي. یو خو دا ده چې زموږ چې تجارتي خساره ده هغه ډېره سوا شوې ده او تقریبا د لس میاشتو کې 35 ارب ډالر ته رسېدلې ده. ریزرو چې کم دي زموږ هم چې دی نو تقریبا 10 ارب ډالر ته رسېدلې دي اسټیټ بینک سره، او په دې 10 ارب ډالر کې هم چې دی نو 3 ارب ډالر دا سعودي عرب دي. ان شورټ موږ دا ویلی شو چې پاکستان ته د بیلنس آف پیمنټ ډېره غټ مسله ده. آی ایم ایف چې دی نو هغه ډېر سختې سره ویلي دي چې خپل بجټ خساره کم او بجٹ خسارہ کمی گی پر سبسڈی ختم ہو لو بندے پورے سبسڈی ختم کے سبسڈی ختم ہو اور ٹیکس سیوا کے چکن ساسو آمدن سیوا سے کیا بجٹ خسارہ کم ہوئی یو انسرٹینٹی دا غیر یقینی صورت حال دے نو ددی پو وجہ بندے سرمایہ کار دی اگر اسٹاک ایکسچینج دی یا اوور ان دی اگر ٹول دے وقت کے چیزیں اگر شان اعتماد نہیں شکو لے.
اقتصادی پوہان وائی روز تربلے روپے غرضی کی او یو امریکائی ڈالر یو سل او یو کم نوی روپو سخا پورتشوے دے. دا اقتصادی چارو کار پوهان وایي چې د ونډو په بازار کې سرمایه کار ملکی حالاتو ته ګوري. که په ملکی سیاسي او هر ډول حالات خنوي اثر یې د ونډو په بازار وي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال لړیو ته غوږ استه هم د اقتصاد په موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان چې له کومو هیوادونو قرضونه اخیستي دي په هغو کې سعودي عرب هم دی. د 3 ارب ډالرو دا قرض د ترکنساب په حکومت کې اخیستل شوی او مقصد یې له دیوالیه کېدو څخه بچ کېدل وو. اوس د مسلم لیګ نون په مشرۍ په پاکستان کې اطلاعاتي حکومت راغلی هم د دې قرض اخیستلو ته دوام ورکوي. په دې لړ کې وزیر اعظم شهباز شریف د سعودي عرب دوره اهم کړي. پاکستان ته د سعودي عرب د قرض ورکولو وجوهات څه دي او آیا دې سره به اقتصاد ښه شي؟ په اړه مجید بابر دا راپور وړاندې کوي.
د اپریل په 1 سعودي عرب ته د خپل درې ودني سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالی امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په 5 د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالی امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
زه بیا سرشار ریاض ته ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره مې ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه تکنیکي مذاکرات شروع کړل. هغه نو مو خاص توکړی چې سږ کال مو کوم 3 ارب ډالر واپس کولو هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په دې اړه مثبته رویه ښودلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د 1.5% کمولو خواست کړی دی. هیله ده په دې اړه به هم زموږ په حق کې پریکړه وشي. له دې پرته نورې مالی مرستې سعودي عرب خپل موږ له د راکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلی.
سعودی عرب د 2020 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی وی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسۍ کې تر یو کال پورې رعایت ورکړی وو. د راپورونو له مخه دا مهال پاکستان د سختې اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو له مخه په تیرو دوو میاشتو کې د زرې مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې نه علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مادي مرستو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان ته د 8 اربو ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوی دی. حیدر د مئی په 10مه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج په اړه وویل،
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر،
سعودی عرب دا پاکستان دا موجودہ 4.2 ارب ڈالر پیکیج دو چند کڑو او 8 ارب ڈالر تا یہ ورسولو، خو هغوی دا پیکیج د آی ایم ایف د لوزنامې سره مشروط کړو، نو ځکه اوس ټوله توجه د آی ایم ایف سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجوده څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي، او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک کې ایښودي دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالرو پورې کړي.
5 سے 5.5 بلین ڈالر تک
کر دیں. سعودی عرب د اوګدی مدیر رئیسی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی. خو پښتنه دا ده چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي. د دې پښتنې په جواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچا نه اخلي.
پاکستان ٹرین کرے دے دا ہوئی نیوی ہو سم پاکستان چلی دا ہوئی ایئر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز چلی بھارت کم پاکستان ڈیر لاسٹ بھی ٹریننگ پلر او سم تقریباً پاکستان فوزوں سعودی کستے دی نو دا یوں دس وہ بولے چی ڈیر کمپریہنسو ریلیشن شپ دی.
د آصف دورانی په خبره دا مهال 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 5 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته رالیږي. د ده په خبره د ستراتیژیکي تعلقاتو له امله سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا ړنګ شي، نو د دې له امله په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
د سعودي عرب ممکن اقتصادي مرستې له پاکستان سره څومره کومک کولی شي، پر دې اړه مو د مجید بابر راپور واورېدو. مشال لیډو ته غوږ استئ. یوې بلې موضوع ته راځو. د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې انټرنیټ بحال شوی، خو کوټکي سیمه له هغو ځایونو څخه ده چې لا هم په کې 3G 4G نشته. دلته خلک په عمومي ډول زده کوونکي د تیز انټرنیټ د نشتوالي له امله له ځینو ستونزو سره مخ دي. بلخوا انتظامیه وایي چې دغې ستونزې په حلولو به زر عمل وشي. تفصیل د اشتاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان کوټکۍ سیمه اوسیدونکي د دریم په 13 ورځ په احتجاجي مظاهره کښې په خپله سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بحالي غوښتنه کړې ده. په دغې احتجاج کښې شریک د کوټکۍ سیمه اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي،
یمو نوم شرزاده دی، جنوبي وزیرستان کوټکۍ اوسیدونکی یم. د میږو د 16 اپریل نه بعد انټرنیټ چې کوم 3G 4G دی هغه حکومت بند کړی دی. هغې میش د وجوهات پښتنه کوي، خو وجوهات په هی لول بندې میش ته نرو کوي. چې کوم لوندې افسرون دي هغه دا ویایي چې وزیرستان شي امن امان صحیح نه دی، د دغې په وجه بندې میش دغه انټرنیټ بند کړی دی. خو میش په کوټکي بندې دلته د علاقې خلک احتجاج وکړ، خو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په فلفورو دا دغه انټرنیټ 3G 4G بحال شي. ویلې چې د میش یا دغه علاقې بهر خلک ته او د میش کاروبار دی د نیټ په
په احتجاج کښې برخه وخستین کی د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید خبرې هم وروي.
جنوبي وزیرستان نیټورک په حواله سره پرین میز احتجاج کړی و، نو بالکل چې د میز کوم کاروبار دی دا بالکل ویلوړ دی، لکه ایزي پیسې شو ډېرې نیټ پورې خو ډېرې مسلې تړلې دي. او بل د دنیا حال نه میز نه خبرېږي، دا خبره کوي چې یعنی دا نیټ میز د دښې د پوره بند کړی دی.
دای چې دلته امن روسی نو کچیر په نت پر امن تاړلای وی پښاول څخه نت نستا او امن هواتا هنستا پښک دی څخه نت نستا امن واتا هنستا یعنی صرف د دې میج حوام سره زیوتای کوي او د خلق په تیار سره سوتی چې خپل پیغام دنیا ته نشیرا ساولای او د دښی مزمت ها کوي او چې څومره او ډرامه وکړي ویلې باولی نو میستی وتا یی چې د خدای دې پورا دم را کیږي لکه د امیز دې چلې په وکړي
مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان کې د انټرنیټ بند کولې په باراک شه د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولې هغه وویل
دا چې کم 3G 4G دا پیټرل چې کم پی اے دی هغه ډیسکنیکټډ دی فور سم ریزنز سکیورټی ریلیټډ نو ډی سب چې کم دې لاست ټایم مونږه پرونه بل ورځ هم په دې باندې خپل کې خبره کړې و دلته چې کم اتورټیز دی پی ټی اے دی هغه نه راو دی سره په ټیک اپ کوي ان شاء الله امید لرو کس هلی روزي چې دا فیسیلیټیز کم اویلیبل و چې دا ورته بیا اویلیبل شي
په کوټ کې ښه دې احتجاج مشورونه دا هم وویل چې کپ حکومتي چارواکیو پروتلین کې لاس ورځو کې د سویلي وزیرستان 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا و دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې و مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو ته غوږ سید ولسمی بلشی ول بشیر غوخ د خبرونو لنډی جوړ
سند های کورٹ د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر په یو کیس کې نن ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ډکټ د مې په یولسمه مشال لري ټول چې دا مقدمه د ټیف ټاون پولیسو درج کړ او پر علي وزیر تور و چې د ریاست په خلاف یې خبرې کړې دي. د علي وزیر د یو بل ورته کیس اوریدنه به سبا په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت کې کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب پرون خبرونه ته په اسلام آباد کې ویل چې د وړو قیمتونو کم ساتلو لپاره یې 3 میلیونه میټریک ټن غنم اخیستو اراده کړې ده. هغې وویل چې د صوبو سره هم په دې اړه باندې کار کوي چې نرخونه یو قسم وساتل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د مې په لسمه هغه بل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره جوړې کړې کمیټې ته د بحث لپاره ولېږه چې له بهر میشته پاکستانیان څخه د رایو اچولو د حق اخیستو وړاندیز پیل شوی. دا بل په پارلمان کې د تحریک انصاف منظرف شوي غړي نور عالم خان وړاندې کړی دی. په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه کېږي. په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازي ویلي چې دا غونډه به د مې په 12مه وشي. دا په داسې حال کې چې طالبانو پر افغان ښځو د مخ پټول جبر کړی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو په تعلیم بندیز لګولی دی. په جنوبي او ختیځ اوکراین کې د مې په 12مه جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې جنوبي ساحلي ښار اوډیسا په مزایلو غوښتل شوي او امریکایي چارواکو ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د اوږدې جګړې لپاره تیاری نیسي.
او بشیر وخت تاسو د خبرونو لنډیز باندې کو په دین مې کې هم تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخ کې رازو دیتا چې څنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې په افغانستان کې طالبان لخوا د خزو په وړاندې د موجودیتونو لړۍ دوام لري. څو ورځې مخ کې په تازه عمل کې طالبانو پر خزو مخ پټول جبري کړل. خزو پر په کابل کې د پر ضد مظاهره وکړه ویل چې دوی د پری خود شي چې د افغانانو د کلتور په نظر کې نیول سره هم هغه سیخ په حجاب ته دوام ورکړي لکه څنګه یې چې په خوا کاوه. ځینې نړیوالو ادارو امریکا پر طالبانو غږ کړ چې د خزو د حقونو تفصیل د امشیبر په راپور کې
د طالبانو له لوري د ښځو د حجاب د اجباري کېدو د خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر د نړۍ پر مشانو ژغ کوي چې د افغان ښځو ملاتړ دی وکړي. میرمن اکبر په ټویټر کې لیکلی دی چې هیله منه ده چې د کابل په واټونو کې د دې په وینا د افغان میرمنو مړانه ژمنه او روحیه نړیوالو ته الهام ورکړي. د دې مظاهرې په اړه میرمن اکبر زیاته کړه چې د نړۍ مشران دې الهام ترې واخلي او د مرسالارۍ او ظلم پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې پرون یو شمېر میرمنو د حجاب په ارتباط د طالبانو ته تازه فرمان په اړه اعتراض وکړ او ویل چې دا فرمان د ښځو او نجونو د ازادیو مخه نیسي. په نړیواله کچه د امریکا متحد ایالاتونو چې نږدې شل کاله په افغانستان کې ځواکونه وو د دوشنبې په ورځ وویل که طالبان د حجاب په برخه کې خپلې پریکړې ته بیا کتنه ونه کړي واشنګټن به د دوی پر حکومت فشارونه زیات کړي. د دې په ځواب کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې د حجاب مسله د افغانانو کورنۍ او اعتقادي مسله ده، امریکا دې بلې اساسي مسلې ته پاملرنه وکړي. د طالبانو له لورې د حجاب له اجبار کېدو پرته دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي چې د ګڼو افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې پارولي دي. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کلونو پورې هم پر افغان ښځو سخت حجاب جبري کړی و او هم نجونې او ښځې له زده کړو او کاره بې برخې کړې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
او کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره نه لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نه شي.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټولواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا کولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
مشال لړیو ته غوږ سي د خبر پښتونخوا روغتي چرواکي وای د شمالي وزیرستان په ځنو کلو کې پرته له دې چې ماشومان د پولیو لپاره واکسین شي د هغوی ګوتې رنګ شوې دي. د دوی په خبره همدا وجه ده چې 13 اپریل میاشت په دې سیمه کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. چرواکي زیاتوي ضلعي انتظامیې د ذمهوارو واکسین ورکوونکو چارواکو پر ضد کاروایی پیل کړې او ترڅنګ یې د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه هم ګړندې کړي دي. خو د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکي د صحت محکمه ملامتوي چې د پولیو د بشپړ حتمې لپاره کوټلي ګامونه نه لري. تفصیل د هارون بچا په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا لوړپوړي روغتیايي چارواکي وایي پلټنو ښوولی چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسیني کارکوونکو له څاڅکو ورکولو پرته د یو شمېر ماشومانو ګوتې رنګ کړي دي. دوی د ناواکسین ماشومانو کره شمېر نشي ښوولی خو وایي دا کار د هغې قبایلي ضلع په ځینو کلیو کې شوی دی. هغو چارواکو دا څرګندونې د مې پر 8 پر داسې مهال له مشال لډیو سره په خبرو کې وکړې چې په اپریل کې د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو ناروغۍ دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. د پوسټ د پاسه یو کال کې په پاکستان کې د پولیو لومړی نوی پیښې وي چې د خیبر پختونخوا چارواکي په شمالي وزیرستان ورسره په لګیدلې خار بنو کې دورزنی بیړنی واکسینی کمپاین ته اړ کړل. د شمالي وزیرستان د روغتیا ادارې مرستیال ډیپټي ډی ایچ او ډاکټر شمس الرحمن وایي پولیو وهلي دواړه ماشومان هغه دي چې واکسین شوي نه ول خو واکسینیټرانو یې ګوتې وررنګ کړې وي. په پاکستان کې چې ماشومان د پولیو واکسیني څاڅکي وخوري نو روغتیايي کارکوونکي نوم او پته په رجستر کې درجوي او ګوتې رنګوي چې دا د هغوی د واکسینېدو یو ثبوت وي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان هم د مې پر 8 له مشال لډیو سره په خبرو کې ومنله چې د شمالي وزیرستان ترڅنګ د سوبیل یو شمېر نورو سیمو هم په هرستیو کې ورته د پولیو کمپاینونو په اړه ناسم معلومات ورسېدلی دي.
چې کوم انکوایری شوې ده نو هغه نه دا پته لګي چې کوم ډیټا ورکول کیږي نو په هغه کې دوی دا ښایي چې د ماشومانو ته موږ دا واکسینیشن شوي دي فرچولي چې د ماشومان کوم رنځوران شوي دي پولیو وایرس نه دا پته ولګي چې دوی به ته ګوته تور کړل خو واکسین چې دی نو هغه ته نه ورکول کېدل. نو دا ایشو په دغه سیمه کې شته دی د وجه موږ ګورو چې دغه سیمه کې پولیو وایرس انوایرمنټ کې دا ګرځي. د دې مطلب دا چې دا وایرس دی نو کم از کم 200 ماشومان تر رسیدلی دی. موږ ته دا خبره کنفرم ده چې په دې سیمه کې د پولیو وایرس سرکولیشن چې دی نو روان دی. د صوبې په نورو سیمو کې هم دا کیږي لکه زه په باجوړ کې ډی سي پاتې وم هلته هم لکه دا ټایپ ایشوز دي چې فینګر مارکینګ هم کوي غلط ډیټا ورکوي. نو که ته ډیټا غلط ورکړي نو پالیسي چې دی نو هغه به غلطه جوړیږي.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي شمس الرحمن البته ډاډه دی چې د اپریل پر 28مه او 29مه په شوي بیړني کمپاین کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان په سمه توګه واکسین شوي دي.
د کمپاین کې مونږ ته یو هم ریپورټینګ نه ده شوی. پریویس مونږ ته ریپورټس راغلي دي، مانیټرز خو ګرځي کور په کور ماشومان ګوري. د دې کې سر انوالو پیرنټس کمیونټي هم چې کوم ولنټیر ټیم وي ایکشن ایشل انیشیټ کړی ډی سی صاحب، امید مونږ لرو چې دا زر نظر د خلاف ایکشن واغستل شي. مطلب چرته هم فیکینګ شوی دی نو دا اریسټ یو کوم دي کې چې مطلب دا کیسز راغلي دي هغه باندې هیلت ډیپارټمنټ انکوائری هم کنډکټ کړی ده. میرلی ایریا مونږ سره دا سلیکټ سنسیټیو ده ځکه کیسز هم دوه راغلل چې مونږ انویسټیګیټ کو ویکسین ورل نه ورګي پیرنټس وایي چې مونږ به ریپورټ کوي. هم نه ټیمز ته مونږ دا هغه کو چې یاره که پیرنټس تاسو زر پیغام وایي چې ته ګوته شنه کوي ته دا وکړه ته هغه وکړه هغه مه کوه ته پراپر ریفیوزل ریکارډ کوه مونږ ته دا لیکه مونږ میټینګ کړی نو په مینټس کې علما کرام سیاست دانان صاحبان کونسلران چې کوم ویلی سیکرټریز دي چې دا خلک هاوس ټو هاوس انوالمنت وکړي په دې اویرنس کې.
پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم شته دی. په 2020 زیږدیز کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو 22 پیښې ثبت شوې، خو په 2021 زیږدیز کال کې پکې د پولیو هیڅ پیښه نه وه ریکارډ شوې. البته تیر کال د هیواد یوازینی مثبته پیښه د بلوچستان په کلا عبدالله کې ثبت شوې وه. په شمالي وزیرستان کې په پولیو ناروغۍ لاخته دوه ماشومانو څخه یو یې د میرعلي د ایسوړي کلی دی. د همدې کلی اوسیدونکو او خبریال رسول داول په پولیو کمپاینونو کې ماشومانو ته بیل وکسینه د ګوتو رنګولو ستونزه مني او زیاتوي چې کلی وی خو د سیمې خلکو د پولیو مسله جدي نه ده غسته، نو لبلې خو حکومت هم د دې ناروغۍ په بشپړ توګه د لمنځه وړلو لپاره سنجیده تګلارې نه لري.
اصل کې محکمه ته د دې لپاره ماحول جوړ کړی نه دی، د دې لپاره سیریس حکومتي توګوانل نشته. نو هغه شان والدین هم د سیریس نه دی اخته، بل خلک د دې نم څنګه دي چې هر دوه هفته پس د پولیو ور رواني احساس کی ور کوي. دوی لم په کار دي چې یو څه شیډول جوړ کړي چې خلک هم نه تنګيږي او خلک انکار هم نه کوي. اوس هم دا کوم ماشوم چې کومه د پولیو ناروغي ښکار شوی د دې ته احساس کی جدي ور کړی، صرف لوکونه ورشنه کول او دا به ظاهرول چې د احساس کی ور کړی شوی دي. تو هغه احساس یې ذمہ داری نشته، نه پولیو ټیمونو کې، نه محکمه صحت کې، او نه دا غشت تنظیمیه کې، او نه والدینو کې.
خود ضلع د روغتیایی ادارې مرستیال ډاکټر شمس الرحمن زیاتوي د شمالي وزیرستان ضلعي افسرانو په ورستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په سیمه کې د پولیو کمپاینونو د کامیابۍ لپاره باید ځایي دینی عالمانو، سیاستوالانو او قومي مشرانو مرسته ترلاسه کوي چې هغه میندې او پلرونه خپلو بچو ته څاسکو ورکولو ته وهڅوي چې اوسمهال ورڅخه انکاري دي. اخوا د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې ډیپټي کوارډینیټر زمین جان وایي حکومت پلان لري چې د مے پر 23مه او تر هغه وروسته په جون میاشت کې هم په شمالي وزیرستان کې د پولیو واکسینی کمپاینونه وکړي. نوموړی زیاتوي دوی د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په مرسته د پولیو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه ګړندي کړي او دا چې د واکسینیټرانو د کار څار یې تر پخوا زیات کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په ودیش کسیز او وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته سپارل شوې دي. هغه 15 واړه خزي له مودو رئیس د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو څوکیو سپارل ښه خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د ونډې پر زیاتولو ټینګار کوي. مجهی امیرزاده په خپل ریپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او پر پاکستانی سیاست د هغوی د ګمارنې اغیز ته کتنه کړې.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولې دي. هغه 15 سیاستوالان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هینا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای په لوړو وزارتونو د ښځو نومول کېدل یو خوش آئند خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د ښځو ونډه تر دې زیاته شي. ټولنپوهې ندا کرمانی د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته وویل، په کابینه کې په 500 لوړو چوکو زنانه راتلل ښه فیصلې دي، خو د شمیرو لپاره دا کافي نه دي.
دا ښکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی، چې زما په فکر یو ښه خبره ده. چې د جنس لپاره وګورو نو په کابینه کې 500 ښځو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي، چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزی وی، نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی. دا خزی په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوی دی چې ورسره امیدونه ډیر تړلی دي. خو دا د دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د ښځو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي. خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزی نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي.
هینا ربانی کر چې په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت عہده ورکړل شوې ده، د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی. هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله. هینا ربانی کر له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. هغې د لاهور د لمز یونیورسټي او د امریکا نه لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي. هینا ربانی کر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وه. په 2003 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شوه. هینا ربانی کر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوې وه. شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیره ده. شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري. هغې خپل عملي کار له صحافت څخه پیل کړی و چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله. شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شوی و. هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر وه. شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شوه. هغه په 2018 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخبه شوې وه. د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري. په اوسني حکومت کې هغې ته د غربت د خاتمې او سماجي تحفظ وزارت ورکړل شوی دی. د پیپلز ګوند شازیه مری په لومړي وار په 2013 کې د ښځو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله. تر هغې مخکې شازیه مری په لومړي وار په 2002 کې او وروسته په 2003 کې د ښځو لپاره په ځانګړې چوکۍ د سند اسمبلی غړې وه. هغې د پیپلز ګوند په ټکټ انتخابات ګټلي وو. شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټکټ منتخبه شوې وه. په وفاقي کابینه کې شاملو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي. یوه پکې مریم اورنګزیب ده چې په رسنو کې یوه فعاله سیاستواله بلل کیږي. مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت ویانده وه او په موجوده حکومت کې ورته یو وار بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوی دی. د هغې تعلق هم له یوې سیاسي کورنۍ سره دی. مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخبه شوه. هغه په 2018 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیره وه. مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو په ځانګړې چوکۍ منتخبه شوه. د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یوه اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده. عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ د ښځو لپاره په ځانګړي سیټ منتخبه شوه. عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړی و. عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټکټ منتخبه شوې وه. خبریال او کارپو مزر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته وویل، دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي، نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار. نوموړي دا مهمه وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره ښځې مخې ته راځي.
2018 کې الیکشن مې دیکھ لیں تو صرف مخصوص نشست
کتا سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ، نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب، سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوې. دا شیز پر مخ روان دی. زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي، هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړې چوکۍ ورته ورکړل شي، خو ښځو ته هم اوس زیاته نمایندګي باید ورکړل شي. مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخې ته راځي. موږ چې په پارلمان کې په بحث و مباحثه کې د نارینه و مقابل ښځې زیاتې فعالې وي، نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي
او سیاسي جماعتیں اگر ان کو اور زیادہ انکریج کریں تو وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتی ہیں.
دا پدا سی حال کې چې د اپریل پر 19 بعد اوه د شخړو مشتمل وفاقي کابینه د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13 د کابینه ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیه لمخه په دې کې یو دیش وفاقي وزیران، درې د مملکت وزیران او درې سلاکاران شامل دي. دا ترغی اته ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شاباز شریف د اپریل په 11 د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10 د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، په شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال رادیو ته اوګستی اوریدونکو، د خبر ضلع د تیرا اوسیدونکي وایي هلته په ناقانونه توګه ځنګلونه وهل کیږي. دوی وایي سیمه یې په ونو بوټو ښایسته ده او هم په دې وجه سیلګران یې سیمې ته ورځي. دوی زیاتوي چې که ځنګلونه ووهل شي نو د سیمې ښایست به ختم او چاپیریال به خراب شي. ځایي اوسیدونکي له چارواکو د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي غوښتنه کوي، خو د خبر پختونخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه یوه غونډه کوي. تفصیل د فرحت شینواري په دې راپور کې.
د تیرا اسد خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې تر اوسه هلته په تیرا کې د ونو او قیمتي بوټو په وهلو هیڅ بندیز نشته.
تر اوسه پر هغو محکمه جنګلات هیڅ هم نه دی کړی، یاسې خو دوی باقي ویلو چې 290 خلکو لمو پیسې ورکو کنه، او دا چونکی درونو ته لګولې دي نو کریم ورکړی لري، خو هیڅ هم نشته، بالکل نشته تر اوسه پورې. نو ښه خلک ټایي کوي، لار بغلې روډي اره مشینونه ته لګېدلې، ښه ډېر ښه به غټه څه ته بنې شیونه کېږي او کټوي او هغه ته نه جوړوي، دروازې فرنیچر یو شی بل شی څه شوي دار څه ته نه جوړوي، هیڅ هغه یې نشته. لرګی کټ کوي او کوز یې ورلګي، دا نه بغیر دا جړی بوټ چې کوم میډیسنل پلانټ سي دوایي وغیره ته نه جوړیږي، په دا باندې هم شوري شویرو.
د تیرا د متاثرینو یو مشر سید کبیر پرده وایي چې کله تیرا میدان او راجګال نه خلک کډوال شول نو د هغه وخت رئیس په دې ځنګلونو وهلو شروع شوي او مخنیوي لپاره یې څو ګامونه نه پورته کوي.
هلته هیڅ کم نه وو، په دا محل د جنگلاتو کټای شروع شو. مونږ بار بار په هر فارم باندې دعوت وچت کړو چې داغه د جنگلاتو کټای روانو، دا ډیر لوی ظلم روان دی او دا بند کړل شي. خو دا بد مرغه زمونږ اواز یې چم نه اورېدو چې دا تقریبا 13 کلو وشول چې دا کټای روانو. نو دا یو تیرای و سیحتی علاقه هم دو بایده خبره خو دا وا چې د غالوکې ته یې د خلک په وخت پرې کی وای او دا شون د خپل علاقه بود کړی وای. روزل بیا د محکمې جنگلاتو نه دا مطالبه کوم چې دوی د بلا تخیره د جنگلاتو تحفظ دی یقیني جوړ کړی.
ډیسټریکټ فارست افیسر یعنی د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر محمد شکیل سرمو په دې لړ کې رابطه وکړه. نو دوی په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې موږ په راروانه هفته کې هلته میشت پوځي چارواکو او ځایي مشرانو سره یو غونډه ایښې او د ځنګلونو د وهلو مخنیوي په اړه به پکې مهمې پرېکړې رامخې ته شي. تیرا دره د پېښور نه په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې په 2018 کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او امن پکې بحال شوی او په دې وروستو کې د سیلانیانو ورتګ هم پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومندا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پیخور په ډبګری بازار کې له شاوخوا 15 لسیزو رهیسې په یو دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخواني مالک سمندر خان دوه لمسی نه یوازې نوي ربابونه جوړوي بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاره وي خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شنواز سرغزی هغه دکان ته اورغلو دارا پوری برابر کړی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او دد مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پریخي. نیکه بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د 12 پورې سبق ویل دی. بیا یې د نیکانې د روزګار لپاره سبق پریښودو
چې سمپل رباب کې داسې هفته کې 2 جوړیږي او لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخ علاقې دي دا تیرا سواد چې چرته ووره شوي دا غ علاقې لرګی دي کې کار کوي. دغه لرګی پوخي صفائی زموږ ماشین دی هلته کټ کوو. بیا دلته چې کم دی نو فینیشنګ هلته وکړو. بیا دلته رو رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکه د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږی دی شي.
زیات تر دا ډاکټر زرازی اغیم شو کې د دی شي جنکه زیات تر اصل کې اغی چې د زیات تر سیمپل رباب خوخی اغی بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې اغی بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شو کوي.
حماد بچی د رباب ټټو سوان کو بیا به ورل غوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغږول ځکه د ده پوینه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي. د دې لپاره د پیمانې کومه آله نشته. دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وي دا بر پاس ټټو ورته وي. دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا د اخته برج دی مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچه تی بس.
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یا د کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی. د ته خود ایوارډ کال نو یاد خو د دکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دواړه لاسونه ورکړی دي لګولی وو.
مشال ریڈیو دا